Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجري لمریز کال د عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر له 23 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر سره چې اجرایوي رئیس هم حاضر و د ویډیو کانفرنس لاري خبري وکړه او دواړو مشرانو ته په دې مبارکي وویل چې د نوي حکومت لومړی میاشت له بریا انډکوه. دا او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل معلومات درکوو. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. پسر کوم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هند ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمد زی سره د تروریستي ضد مبارزې او سیمه ییزو مسئلو په باب خبرې وکړې. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي کاناډا به ونه بیریږي او د تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. هغه دا څرګندونې په ورون په پلازمینه اوتاوا کې د یو عسکر له وژل کېدو وروسته وکړې. د عراق د کورد میشتې سیمې پارلمان د سوریې د کوباني ښار جګړې ته د کورد جنګیالیو لیږل تصویب کړل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمد زی د ویډیو کانفرنس په مهال د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم حاضر و. د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلي احمد زی او عبدالله سره ټلیفوني خبرې وکړې. خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمد زی سره د ویډیو له لارې غږیږي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د هند ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمد زی سره د تروریستي ضد مبارزې د تروریزم په وړاندې مبارزې او سیمه ییزو مسئلو په باب خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر احمد زی هند د افغانستان تاریخي دوست وباله او د تعلیم، امنیت، اقتصاد او روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د هند مرستو مننه وکړه. له بلې خوا د هند ملي امنیت سلاکار له خپل افغان ساری محمد حنیف اتمر سره په جلا کتنه کې پر امنیتي مسایلو سربیره په افغانستان کې د انکشافي پروګرامونو د تمویل او تطبیق په باب خبرې وکړې. دواړو خواوو د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکي موافقې د عملي کېدو په خاطر د ګډو کاري ډلو پر جوړولو ټینګار وکړ. د افغانستان او هند ترمنځ په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت د کابل د یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې له چلوونکو څخه د یوې مقالې د خپرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په هغه لیکنه کې چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې وه اسلام ته سپکاوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر د کلتور له وزارته غوښتي دي چې د دې قضیې په اړه جدي څېړنه وکړي. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې چلوونکو د دې مقالې د خپرولو په خاطر بښنه غوښتې ده. ځینو افغان چارواکو ویلي چې د ورځپاڼې چلوونکي نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات تورسته په یو راپور کې وړاندې کوو. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي کاناډا به ونه بیریږي او د تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. هغه دا څرګندونې پرون په پلازمینه اوتاوا کې د یو عسکر له وژل کېدو وروسته وکړې. یو وسلوال کس پارلمان ته نږدې د جګړې یاد څلی یو ساتونکی په ډزو وواژه. موږ به ونه بیریږو. کاناډا به هیڅکله هم ونه بیریږي. په واقعیت کې دغه پیښه به زموږ اراده لا غښتلې او زموږ هڅې دوه چنده کړي او زموږ د ملي امنیت ادارې به د ټولو هغو ګواښونو د پنهښه کولو او د هغو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي تر څو هم دلته کاناډا امن شي او هم به دا په نړۍ کې د تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کې له متحدینو سره په هڅو کې زموږ اراده قوي او هڅې دوه چنده کړي. په کاناډا کې پرون وروسته له دې سخت امنیتي تدابیر ونیول شول چې مشکوک وسلوال په پارلمان کې دننه د ډزو په تبادله کې ووژل شو. رسنۍ وایي د کاناډا پولیس د مایکل زهاف بیبوای په نوم د یو مشکوک سړي په اړه پلټنه کوي. دغه پیښه وروسته له هغې پیښېږي چې کاناډا د یو بل عسکر د وژل کېدو له پیښې وروسته د تروریستي ګواښونو اندازه لوړه کړې وه. د عراق د کورد میشتې سیمې پارلمان د سوریې د کوبانی ښار جګړې ته د کورد جنګیالیو لیږل تصویب کړل. د کوردستان د پارلمان رئیس یوسف محمد صادق وویل پارلمان د چهارشنبې په ورځ موافقه وکړه چې په کوبانی کې له کوردانو سره د مرستې لپاره پیشمرګه جنګیالي ولیږل شي. د سوریې په کوبانی ښار کې کوردان له څو اونیو راهیسې د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره په جګړه کې ښکیل دي. څرګندنه ده چې د عراق د کوردستان حکومت به څومره جنګیالي څه وخت ولیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا دا کار ناسم دی چې له هوا څخه د کوبانی ښار دفاع کوونکو کورد جنګیالیو ته وسلې غورځوي. اردوغان پرون په انقره کې وویل دا اقدام تېروتنه ده، ځکه ده چې ځینې وسلې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ورغلي دي. پنټاګون وویل چې د یکشنبې په ورځ د امریکایي الوتکو له لورې اکثره غورځول شوې وسلې د کورد جنګیالیو لاسته ورغلي دي. د سکل د نوبل د سولې د جایزې یو ګټونکي کیلاش ساتیارتی وویل د جایزې ګټل په نړۍ کې خورا محرومو ماشومانو ته تر ټولو لویه پاملرنه ګڼي. د هند ساتیارتی او ملالی یوسفزی د سکل د نوبل جایزه په ګډه وګټله. ساتیارتی د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته پرون وویل هیله لري چې د دې جایزې ګټل به د نړیوالو پام د هغو ماشومانو مصیبت او ستونزو ته واړوي چې د مریتوب ژوند لري، پلورل کیږي او د څارویو په شان اخیستل کیږي. هغه ماشومان چې د جګړې، ترور او شخړو په حال کې زیږیږي، هغه ماشومان چې اړ ایستل شوي چې په ډار کې واوسي او د ښوونځي او ماشومانه ژوند پر ځای په ویره او مریتوب کې ژوند وکړي. او د قرغزستان د پخواني ولسمشر کورمان بیک باقیف زوی د دولت له خزانې څخه د میلیونونو ډالرو د وهلو په خاطر په غیاب کې په عمر قید محکوم شو. د قرغزستان سترې محکمې وویل مقسوم باقیف چې اوس په بریتانیا کې اوسي وروسته له دې محکوم شو چې ثابته شوه له آسیا یونیورسل بانک کې د دولت پیسې ایستلې دي.
دا هم د افغانستان د نسترو شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې باسمان ځای ځای وریاځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه اته. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریاځ وي، د تودوخې لوړ درجه 1.1 ټیټه 14. په مزار شریف کې اسمان وریاځ شول سوي، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14. په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. په جلال آباد کې باسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 13.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر سره چې اجرایي رئیس هم حاضر دی ویډیو کانفرنس لپاره خبرې وکړي، او دواړو مشرانو ته په دې مبارکي وویل چې د نوي حکومت لومړی میاشت له بریا ډکه و. اشرف غنی احمدزی د لومړنۍ اونۍ په ګړندۍ او اجرات سره څه غواړي لاسته راوړي؟
د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو لپاره جدي دی.
د افغانستان حکومت د کابل دی وی انګلیسي ژبه ورسپانې له چلوونکو څخه دی وی مقالې د خبرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي. د هرات په محبس کې بندیانو بیا احتساب کړی دی. د افغانستان پاره نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو، او د غراز د ژوند رنګونو په یو بل برخه کې به واوري چې انګور په څه ډول وچیږي.
انګور دوه ډوله وچو، یو هغه انګور دی چې په مرکه وچیږي، هغه ته د کشمش وایي، میز وایي، سره وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم له ولسمشر اوباما سره د اشرف غنی احمدزی د ویډیو کانفرنس په مهال د افغانستان اجرایوي رئیس هم حاضر و، عبدالله عبدالله وبخي هم حاضر و. د ارګ په خبره شوی خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې ولسمشر اوباما او ولسمشر اشرف غنی احمدزی په کومو مسایلو خبرې وکړي، خو لبلی خوا سپین ماڼۍ د دوالو ولسمشرانو د ویډیو کانفرنس په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اوباما د افغانستان ولسمشر او عبدالله عبدالله په خپل منځ کې د سیاسي موافقې په خاطر یو ځل بیا وستایل. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د ملاتړ لپاره د امریکا د مرستو ژمنه تکرار کړه، او دواړو مشرانو ته په دې مبارکي وویل چې د نوی حکومت لومړی میاشت له بریا ډکه و. د سپینې ماڼۍ په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د افغان ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا، د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر د امریکا او سیمې د ملاتړ، د افغانستان د بودیجې د لنډمهال اصلاح او په اوږدمهال کې د افغانستان د مالي ثبات په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ته په نوي میلادي کال کې د سپینې ماڼۍ د سفر بلنه هم ورکړه. د اشرف غنی احمد ضیا په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر اوباما له ښاغلي احمد ضیا او عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو دا لومړی ځل دی چې له ولسمشر احمد ضیا سره د ویډیو له لارې غږیږي. نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا د لوړې مراسمو وروسته د یو لړ اقداماتو په کولو سره ښودلې ده چې دی د خپلو هغو پروګرامونو او پلانونو په عملي کولو کې جدي دی چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې له خلکو سره د عملي کېدو ژمنې کړې وې. په دې اړه مې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې تر اوسه غنی د یوې سالمې ادارې د رامنځته کېدو لپاره کړي بیړني نه دي او آیا هغه به مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلي لیوال په ځواب کې وویل،
اول زه تاسو فکر کوم چې د دغه یو څه بیړني او قاطع اجراءاتو دلیل دوه څیزه ده. یو دا چې د ویلي و چې دا به په اولو سلو ورځو کې هغه اجراءات چې کوي بیا به ولس ته مکمل گزارش ورکي او دی غواړي دا ثابته کړي چې دی په خپلو واک کې رښتینی دی. د دې لپاره چې د خلکو اعتماد رامنځته شي په نوي حکومت باندې چې واقعا د اصلاحاتو لپاره جدي دی. دوهمه مسله دا ده چې خلک او ولس هم له یو ډول ولاړ او راکد حالت سره هم ستړي او ناامیده دي. په خلکو داسې فکر کوو چې رساسات، بې تفاوتي او یو ناکامه حکومتداري په یو داسې بنسټي اصل باندې بدل شوي چې ګواکې د تغییر وړ نه ده. نوی ولسمشر احمد ضیا غواړي دا ثابته کړي چې په دې کې تغییر راوستل کېدای شي او دی تصمیم لري. اوس خبره دا ده چې هغه اندېښنې چې په دې اړه موجودې دي هغه په یو شمېر وړو او کوچنیو کړیو کې دي. لاندې په خلکو کې عامه ذهنیت کې د دغو ټولو کړنو او د دغو ټول قاطعیت هرکلای شوی دی او مهم هم دا ده چې ولس او خلک لاندې څومره د نویو اجراءاتو ملاتړ کوي.
لیوال صاحب، دا خو سمه ده کله چې ولست ملاتړ له اشرف غنی احمدزی سره وي دی کولای شي په لاس خلاص اقدامات وکړي. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې بالخصوص په تیرو دیارلسو کلونو کې د حامد کرزي په واکمنۍ کې په ټولنه کې د ټولنې په مختلفو قشرونو کې که سیاسي وو که اجتماعي وو که مدني وو که نظامي وو یو خاصې ډلې راپورته شوي دي چې هغه مهم لوبغاړي په دې ټولنه کې بلل کېږي. او کله چې دغو لوبغاړو ملاتړ تاسو له ځان سره ونه لري، یعنې په دې معنا چې که چېرې سیاسي ثبات نه وي، دی باید څنګه وکولی شي چې خپل هغه پلانونه یا پروګرامونه عملا عملي کړي؟
دغه خاصې ډلې له بده مرغه ډېر یو خطرناک انحصاري عادت لري. یو ځل که دوی د دې موقع پیدا کړه چې هغه خپل روابط ټینګ کړي او هغه مافیایي حلقې جوړې کړي، بیا نو ډېره مشکله او بلکې ناممکنه ده چې د دوی مخه ونیول شي. او دا هغه څه و چې د موقت ادارې په جوړېدو سره ډېر زر باوجود دې چې ښاغلي حامد کرزي غوښتل یو نوی او سم حکومت جوړ کړي، مګر د همدغو حلقاتو همدغو اشخاصو لخوا داسې یو وضعیت ته ورسېد چې بالاخره دی د انتقال قدرت کوو یو ناکام حکومت تقریبا په میراث پریښود او دغه اصلي لامل همدغه ډلې او همدغه حلقات او همدغه انحصاري طرز تفکر و چې همې اقتصاد انحصار کړی و، همې اداري جوړښت انحصار کړی و، او همې د افغانستان امنیت انحصار کړی و. اشرف غنی غواړي په اول حرکت کې دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیا هغه مافیایي سیستم او هماغه انحصاري هیرارشي بیرته حاکمه کړي چې بیا دوی د هغوی په مقابل کې بیچاره اوسي.
لیوال صاحب، په څه ډول کیدای شي چې دغه ولسی ملاتړ اشرف غنی ته هغه قوت ورکړي چې دی ورته اړتیا لري چې دغه په اصطلاح تاسو ویلې مافیایي ډلو د لمنځوړلو لپاره اقدام وکړي؟ دی یو کلک ملاتړ ته اړتیا لري او یو قوي ټیم ته اړتیا لري. څه فکر کوئ چې آیا دی به وکولی شي چې دغه ملاتړ خپل کړي او یو قوي ټیم ولري چې دغه ټولو ناخوالو په وړاندې مبارزه وکړي؟
خبره سمه ده، درې کارونو ته ضرورت دی. اول دا چې یو من پاک او متخصص ټیم زر جوړ کله خیر سره باندې پام دغه نږدې هفتو کې دای باید خپل کاری ټیم بشپړ کړي، ځکه چې دای په خوانې یو کادرونو په قاطعیت سره دغه هدف ته نشي رسیدلی. دوام کارداده ته ټول مهمه چې دای د نړیوالې ټولنې ذهنیت او پاملرنه او ملاتړ خپل اجراءاتو ته راوړي، ځکه چې دای هم په مالی برخه کې د خپل اجراءاتو لپاره د نړیوال ټولنې مرسته ته ضرورت لري، او هم په سیاسي او امنیتی برخه کې لکه تر لکه د یوې حکومتدارۍ لپاره د لوی قدرتونو د نړۍ د سترو ځواکونو حمایت ته اړتیا لري. دریمه مسله دا ده چې دوی د خپل پروګرامونه سم پریزنت کړی شي، یعنی په هغه ډول چې لازمه ده خلکو ته دا ورسیږي، او د دې لپاره د عامه ذهنیت جوړونې یو مسلکي تخصصي برنامه ته ضرورت ده چې حکومتي چینلونه، خپلواک مطبوعاتي چینلونه او ټیم څومره کولای شي د خلکو باور او اعتماد چم دا اوس رامنځته شو د ځان سره وساتي، او په دې توګه د منځ کې دغه د انحصاري کړیو نفوس ته مجاز پاتې نشي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوالو چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمدزي لټاکل کېدو وروسته د هغه د لومړنیو اقداماتو په باب نظر څرګندوو. یو ځل بیا په مکړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا ولسمشر بارک اوباما له افغان ولسمشر سره چې اجرایي رئیس هم حاضر دی ویډیو کانفرنس لري خبرې وکړي، او دواړو مشرانو ته په دې مبارکي وویل چې د نوي حکومت لمړی میاشت لپاره ډکه و. اوباما اشرف غنی احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله ته په نوي میلادي کال کې د سپینې ماڼۍ د سفر بلنه هم ورکړه. د هند ملي امنیت سلاکار له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره د تروریستي ضد مبارزې او سیمه ییزو مسئلو په باب خبرې وکړې. د افغانستان حکومت د کابل د یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې له چلوونکو څخه د یوې مقالې د خپرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په هغه لیکنه کې چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې اسلام ته سپکاوی کړی دی، خو د دې ورځپاڼې چلوونکو د دې مقالې د خپرولو په خاطر بخښنه غوښتې ده. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وایي کاناډا به ونه بیریږي او د تروریزم په وړاندې جګړه به مخته یوسي. هغه دا څرګندونې پرون په پلازمینه اوتاوا کې د یوه عسکر له وژل کېدو وروسته وکړې. یو وسلوال کس پارلمان ته نږدې د جګړې یاد څلی یو ساتونکی په ډزو ووژه. د عراق د کورد میشتې سیمې پارلمان د سوریې د کوباني ښار جګړې ته د کورد جنګیالیو لیګل تصویب کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا دا کار ناسم دی چې له هوا څخه د کوباني ښار دفاع کوونکو کورد جنګیالیو ته وسلې غورځوي. اردوغان په انقره کې وویل دا اقدام تېروتنه، ځکه ده چې ځینې وسلې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ورغلي دي. د سکل د نوبل د سولې د جایزې یوه ګټونکي کیلاش ستیارتي وویل د دې جایزې ګټل په نړۍ کې خورا محرومو ماشومانو ته تر ټولو لویه پاملرنه ګڼي. د قرغزستان د پخواني ولسمشر کورمان بیگ باقیف زوی د دولت له خزانې څخه د میلیونونو ډالرو د وهلو په خاطر په غیاب کې په عمر قید محکوم شو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له دیارلس کلن ماموریت وروسته خپل بوغبندونه تړي او له دې هیواد د وتلو په حال کې دي. د خبرونې په لیکنه هغه متخصصین او انجینران چې دیارلس کاله مخکې له کاري وسایلو سره افغانستان ته تللي وو، څو د اوسپنو او ګاډر په نټ او بولټ او سره تړلو د امریکایي ځواکونو پوځي مرکزونه جوړ کړي، یو وار بیا په افغانستان کې په کار لګیا دي. دوی دا وار د تړلو پیچونو د خلاصولو لپاره افغانستان ته تللي دي. د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د لویو ښارونو لکه کندهار، مزار شریف، کابل، غزنی او یو شمېر نورو سیمو پرته په ټولو ولایتونو کې به د امریکایي ځواکونو پوځي اډې پرزه سي او مواد به بیرته ولېږدول سي. فارن پالیسی لیکي چې نور به حتی په هغو ځایونو کې چې امریکایي ځواکونه پاتې کیږي ستري پوځي اډې نه وي. فارن پالیسی په افغانستان کې پر روانو چارو په یو بل مقاله کې د کوکنارو او د مخدر موادو د قاچاق په اړه تبصره کړې ده. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او هغو نورو سختدري جوړډلو چې د دې هیواد امنیت او ثبات خراب کړی، د تمویل د سرچینو تر ټولو شلاره د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق لمنځه وړل دي. فارن پالیسی وایي چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکا د بیارغونې د مصارفو د ستر مفتش دفتر ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې سشکال د مخدره موادو د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې افغان حکومت د کوکنر د کښتونو د ویجاړولو عملیاتو کافي ملاتړ نه کوي. د دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر له تروریزم سره د مخدر موادو د قاچاق ارتباط د بدیل عوایدو نشتوالی او داسې نور مسایل ټول په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو په زیاتېدو کې رول لري. فارن پالیسی خبرونه د یو شمېر څېړونکو په حواله لیکي چې د امریکا په هغو پروګرامونو کې هم سترې نیمګړتیاوې شته چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوي او سلګونه میلیونه ډالر په دې ډول ضایع شوي دي. د برېټانیا ورځپاڼه ګارډین بیا د افغانستان د حلقوي سړک په اړه په یو رپورټ کې وایي چې لږ تر لږه 14 میلیونه انسانان د دغه سړک په شاوخوا اوسي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان حلقوي سړک د دې هیواد لوی ښارونه لکه هرات، مزار شریف، غزنی، کندهار له کابل سره نښلوي، خو له دې لارې د مالونو لېږدول سترې ستونزې لري. پر دې لاره د موادو انتقالات اسان کار نه دی، ځکه په سالنګ کې ستر پیچومې دي. د وسلوالو لخوا ماینونه ایښودل کیږي او هغه کړي چې پر دې سړک جوړ شوي د دغو خطرونو نور عوامل دي.
ازادي رادیو اوریده سهار 2 بجې او شل دقیقې دي. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان حکومت کابل دی یو انګلیسي ژبه ورځپاڼې له چلوونکو څخه د یوې مقالې د خپرولو په خاطر تحقیقات پیل کړي. افغان چارواکي وایي افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په هغه لیکنه کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپره کړې ده اسلام ته سپکاوی کړی دی. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې چلوونکو د دې مقالې د خپرولو په خاطر بخښنه غوښتې ده. نور جزئیات د اسمت سروان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست او د اطلاعات او کلتور د وزارت د لوري د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې د چلوونکو څخه د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس په غوښتنه تحقیقات کیږي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې افغان چارواکو ویل چې تر اوسه پورې په دې تړاو څوک نیول شوی نه دي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې د یو پخواني کارکوونکي په قول وایي چې د دې مقالې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست او د کلتور وزارت ویندویانو واشنگتن پوسټ د چهارشنبه په ورځ ویل چې د چا د نیولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. افغانستان اکسپرس چې په انګلیسي ژبه خبريږي د تیرې اونۍ د چهارشنبه په غنه کې د دې مقالې چې عنوان یې د طالبانو او داعش اسلام له خبرولو وروسته معذرت وغوښت. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې چلوونکي ولیکل چې دا لیکنه د دوی او د اسلام د مقدس دین نظر نه څرګندوي. دوی د دې تیروتنې په خاطر شوره بخښنه غواړي او غواړي چې ووایي دا د دوی د پالیسۍ خلاف ده. چلوونکي هم دراز لیکلي لطفا تر څو چې مو حقایق نه وي درکړي زموږ په اړه قضاوت م کوي. په لیکي د ورځپاڼې چلوونکي خپل نوم نو څرګند کړي ځکه چې خپل سر ته د خطر لکابل نه غواړي چې و پیژندل شي. خو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې له معذرت غوښتلو سره سره افغان چارواکو چټک او تیز عکس العمل وشوت. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو شورا وویل چې د مقالې د اسلام اصول او ارزښتونه نقص کړی دي. د وزیرانو شورا د دې مقالې په لیکلو او چاپولو کې د لاس لرونکو پر خلاف د سختو اقداماتو امر وکړ. ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم له یو شمېر سنی او شیعه عالمانو سره په کتنه کې د دې قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. شاغلی غنی وویل چې د مقالې ټولو مسلمانانو ته توهین کړی او امر یې وکړ چې د کلتور وزارت دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د اساسي قانون او د غراز د مطبوعاتو له قانون سره سم افغانان د بیان ازادي لري، خو په دغو قوانینو کې ویل شوی چې د اسلام پر خلاف باید هیڅ راز لیکنه خبره نشي. ځینو کرکتونکو د ورځپاڼې دا لیکنه د طالبانو او نورو سختریزو ډلو په ګټه وبلله. ویل چې دا ډول لیکنې هغوی ته د جګړې پلمه په لاس ورکوي.
د کورنیو چارو وزارت مسولین بیا وایي هغه ډلې چې د داعش یا د اسلامي دولت شعارونه د کابل پوهنتون پر دیوالونو لیکلي و نیولې. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د شپې لخوا د پوهنتون د امنیتي کمرو په ذریعه توانېدلې دي چې دغه ډله معلومه کړي. په عین وخت کې د کابل پوهنتون ځینې محصلان وایي د پوهنتون په لیلیه کې داسې محصلین شته چې د شپې لخوا د پوهنتون پر دیوالونو داسې شعارونه لیکي. تفصیل د خان محمد سیم په رپورټ کې.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي چې د داعش یا د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې په نامه په افغانستان او حتی د افغانستان پولو ته نږدې سیمو کې هم کومه ډله فعاله نه ده، خو د کابل پوهنتون پر دیوالونو د دې ډلې په ملاتړ ځینې شعارونه لیکل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل چې د کابل پوهنتون د امنیتي کمرو په ذریعه معلومه کړي چې یوې ډلې د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر دیوالونو د داعش په پلوي ځینې شعارونه لیکلي دي. خاغلی دانش دم ګړې د دې ډلې هویت و نه خود، خو تاکید وکړ چې د یو لړ سیړنو وروسته به د پیښې د عاملینو په اړه رسنیو ته بشپړ معلومات ورکړي.
موضوعی که در دیوار پانتون نوشته شده بود و توسط کمرای امنیتی
کوم شارونه چې د کابل په هنتون پر دیوالونو لیکل شوی وو د امنیتی کمرو په ذریعہ د پولیسو لخوا معلوم شوی چېرنې پر روان دي او عاملین به ډیر ژر معرفي شي دا یوازې لیکنه دي او تر شا یې نور څه نشته
دا لومړی ځل دی چې د کابل په هنتون پر دیوالونو د داعش د ډلې په پالوي ځینې شعارونه لیکل کیږي د کابل په هنتون ځینې محصلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې سو شپې د مخ یو شمیر محصلینو د شپې لخوا د کابل په هنتون پر دیوالونو دغه شعارونه لیکلي دي د کابل په هنتون یو محصل همایون اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې دا شعارونه اکثره د ځینو خاصو پوهنځیو محصلان لیکي د دې پوهنتون یو بل محصل ګل رحمان د ملي یووالي له حکومت وغوښتل چې د پوهنتون چاپیریال دې له هر ډول تعصب څخه پاک وساتي او هر هغه محصل یا استاد چې د تحصیل څخه پرته نورې مفکورې خپروي قانوني چلند ورسره وشي
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شي د هرات په محبس کې بندیانو بیا د نه خوړلو احتساب کړی دی د هرات څرنوالی وایي بندیانو دروازه په ځان پسې بنده کړې ده او د چړو او چاقوګانو په وسیله د ساتونکو مخه نیسي دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د هرات د محبس بندیان احتساب کوي تفصیل یې د اسما سروان په راپور کې
د هرات ولایت د استیناف څارنوالي وایي چې دغه ولایت تر زرو زیات بندیان د محبس ساتونکو او مامورینو ته اجازه نه ورکوي چې د بندیانو ځای کنټرول او وڅاري د هرات ولایت د استیناف څارنوالي رئیس ماریا بشیر وایي چې د دغو بندیانو شاوخوا زر تنو د نه خوړلو احتساب کړی او یو شمېر نور بندیان یې مجبوره کړي چې له دوی سره لاس یو کړي میرمن بشیر وویل چې معترض بندیان څو سوه موبایلونه له چاقوګانو او چاړو سره لري او امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې وسایل ورڅخه واخلي د هرات د استیناف څارنوالي رئیس د محبس وضعیت یو تنظیم شوی حرکت وبالو اداي وکړه چې بندیان غواړي چې د نه خوړلو د احتساب په وسیله د هرات پر قضایی او عدلي چارواکو فشار راوړي دا حرکتونه تنظیم شوی دي د دې لپاره چې پر عدلي او قضایی ارګانونو فشار راوړي څوک وغواړي چې د بندیانو په اړه فیصله وکړي نو پرې اغیز وکړي او یا په دې ډول حرکتونو په یو نه یو ډول وبیروي دا زما په نظر ناممکنه کار دی د هرات د محبس بندیانو په دغه ښار کې د ازادي راډیو خبریال شاهپور صابر ته د ټلیفون له لارې ویلي چې تر زرو زیاتو بندیانو احتساب کړی او شمېر یې د ډېرېدو په حال کې دی نن څلورمه ده چې یو زرو څلور تنو بندیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی احتمال شته چې کسان زیات شي د احتساب دلیل دا دی چې د دوی غوښتنې عملي شوي نه دي دوی وایي سره له دې چې ولسمشر د دوی د ستونزو د څېړلو لپاره پلاوی ورولی شو خو مشکلات یې حل شوي نه دي د دوی په وینا دولس ورځې پخوا د ولسمشر اشرف غنی احمدزي له لورې محبس ته یو پلاوی ورغلی و او هغه ژمنه ورکړه چې ولسمشر به د بندیانو له ستونزو خبر کړي خو تر اوسه پورې د دوی کومه ستونزه حل شوې نه ده د هرات د محبس نوی مدیر عبدالله عزیزی د ازادي راډیو د خبریال له ډیرو هڅو سره سره حاضر نه شو چې د بندیانو د احتساب په اړه څه ووایي دا په څه کمه یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د هرات د محبس بندیان د نه خوړلو احتساب کوي
د ژوند رنگونه
ما نوم عبدالمتین حقمل دی او د کاپیسا ولایت اوسیدونکی
کوم انګور وچوي او څونه وخت کې دا وچیږي
انګور دوه ډوله وچو یو هغه انګور دی چې په مرکه وچیږي غته د کشمش وایي میز وایي سره وایي ته وایي دا نظر هوا ته هم تاثیر لري کوم وخت چې هوا ډیره توده وسیږي په هغه وخت کې زر وچیږي او هغه ساجی چې دی هغه تقریبا یو میاشت و میاشت وخت پکې تیریږي ځکه چې هغه په سوري کې وچیږي او د سوري هغه رنگ هم شینی او قیمت هم تقریبا د نورو نه فرق لري هغه پاک هم وسیږي ډیر ځکه چې په سوري کې چیږي او چې دلو ډول فرق لري ځنګړی کوټی ورته جوړ شي لکه مخ چې ما یادونه وکړه چې په نامه د سایه خانو ورته جوړ شي په لرګي بنا چول کیږي هر واګه بیل بیل تر څو چې وچی بیا دوه میاشتې وروسته دا بیا باد پوسیږي د باد په وخت کې بیا دا سندل کیږي چې ګردیم بادي
تاسو خپل چې کله انګور وچوي کنه دا هم میزونه څومره پیسې لسته درځي
دا حالات ته مرتبط لري کله قراردادونه د دولت لخوا شي وسیږي نو دا وګړو ته هم ګټه رسیږي خو په دغه وروستیو کلونو کې چې کوم شی شوي د انقلاب نه را په دېخوا دهقانانو ته یا بزګرانو ته داسې کومه خاصه ګټه نه لري، د خپل هغه مصرفونه او تاونه هم نشي پوره کولی.
یعنې خواري م عباس دي،
خواري عباس دي.
تاسو خپل کور کې څومره ګټه ترې اخلئ؟ کله چې مې سکي
مونږ تقریبا په کور کې 3000 تاک لرو. 3000 تاک چې یو سړی اخلي باید حتی اقل شپږ لکه اوه لکه ترلاسه کړي، مګر د بده مرغه چې بازارونه ورته ښه نه دي، ښه نه خرڅېږي. تقریبا دوه لکه دوه نیم لکه شاوخوا نه داسې پیسې که لاسته راوړي چې هغه بیرته د باغو مصرف نه پوره کړي.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. البته ډیر وخت نه لرو. د دوهمې خبرونې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدي ستړو ته راغلی. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
تشکر از شما آقای نوری. شنوندای عزیز سلام، صبح شما بخیر. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه اول حکومت وحدت ملی افغانستان را پر از